ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګرانو ریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سهرنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د خالی روز کال 2013 د جون د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې کابل کې د سحر 15 نیمې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سهرنه خبری خبرونه کې درته زما هوش چلی لستړې مشوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. اروپایي مشرانو په برسلس کې غونډې وروسته ویلي د روس لخوا په کال 2014 کې یوکراین باندې برید له وجې په روس لګول شوي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره غځوي. د لیبیا ساحلی ځواکونو د جمعې په ورځ ویلي د لیبیا غربي ساحل سره نږدې یوه کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې ویره ده د سلو نه زیات کډوال ډوب شوي دي.
دغه کښتۍ د زیات بوج له وجې ډوبه شوي. ساحلي محافظانو 14 تنان بچ کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د شام په دارا سیمه کې په روانه جګړه کې د لوی بشري زیان په اړه اندېښنې ښودلي او ویلي دي په ګڼ شمېر کې عام ملکي وګړي په بمبارۍ کې ښکېل دي.
د بشری حقوقو د کمشنر وایان دی وایس اف امریکا ته ویلي د شام د غوطا سیمې په څیر خونړۍ پیښې دلته هم تکراریږي. ګڼ شمېر خلک په جګړو کې ښکېل دي او د تښتېدو هیڅ لاره یې نشته.
قدرمنو اوریدونکو یو شمېر رپورټونه په دې نیم ساعته سارنې خبری خپرونه کې لرو خو اول غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. اروپایی مشران په برسلس کې غونډې وروسته دې نتیجې ته رسېدلې دي چې د روس لخوا په کال 2014 کې یوکراین باندې برید له وجې په روس لګول شوي بندیزونه دې جاری وساتي. اروپایي مشرانو لخوا جاری شوي بیانیې کې ویلي شوي چې په روس باندې دا بندیزونه د شپږو نورو میاشتو لپاره غځوي. دا معلومه ذرایو د فرانس ایف پی خبري ایجنسۍ ته ویلي دي چې اروپي مشرانو په برسلس کې شوې غونډې کې په یوکراین باندې ډېر لنډ شان خبرو تر وروسته دا فیصله وکړه. په عیني حال کې امریکا هم په یوکراین باندې برید له وجې د روس پر ضد لګولې شوې بندیزونه جاري ساتلو فیصله کړې. د لیبیا ساحلي ځواکونو د جمعې په ورځ ویلي دي چې د لیبیا غربي ساحل سره نږدې یوه کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې ویره ده د سلو نه زیات کډوال ډوب شوي چې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلو هڅه یې کوله. دغه کښتۍ د زیات بوج د وجې ډوبه شوې ده. ساحلي محافظانو 14 تنان ژوندي بچ کړي دي. بچو کې یو کډوال ویلي چې په دغه کښتۍ کې د 160 نه واخله تر 125 پورې کډوال سواره وو. پکې د زیاتره تعلق د مراکش نه وو. په کښتۍ باندې 15 ښځې هم وې خو بچ کړل شوي ټول کډوال سړي دي چې د ګیمبیا، زامبیا او سودان سره یې تعلق لري. بلخوا د لیبیا ساحلي محافظان وایي د ترابلس شرقي ساحل سره نږدې یې د 300 کډوالو دوه کښتۍ واپس راوستې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر زید رادالحسن خبرداری ورکړې که د شام په جنوب غربي خار دارا کې د وسلوالو یاغیانو او روس پلو شامی عسکرو ترمنځ جګړه هم دغه روانه وه نو لوی بشري تباهي به رامنځته شي. نوموړي د جمعې په ورځ ویلي په یاد سیمه کې د خونړۍ جګړې له امله په ګڼ شمېر کې خلک خوندي سیمو ته کډې کوي خو اردن شام ته خپله پوله تړلې چې له امله یې اکثره کډوال په جګړه کې ښکېل پاتې شي. او بلخوا په عراق کې د امریکا پلو وسلوالې ډلې سیرین ډیموکراتیک فورس یا اس ډی ایف د عراق د عسکرو سره همکاري ګړندې کړې چې د داعش وسلوال د عراق نه بیرته د شام یو شمېر مهمو ښارونو ته د ورتلو نه ودروي. د شام لرې پرتې شمال شرقي الحساکه سیمې ادشیشه ښارګوټي د داعش وسلوالو مضبوط مرکز ګڼل کېدو چې ډېر په اسانه به د عراق او شام ترمنځ د دغې وسلوالې ډلې غړو تګ راتګ کوو. او د غزه د صحت وزارت چارواکو ویلي دي چې د جمعې په ورځ د غزه په پوله ترسره شوي مظاهرو په وخت د اسرایلي عسکرو په ډزو دوه فلسطینیان وژلې شوي پکې یو 14 کلن هلک هم دي. په دې مظاهرو کې 415 خلک جوبل شوي هم دي چې پکې د سلورو حالت ډېر خراب دی. اسرائیلي عسکرو په مظاهره چانوخ کې به انکي ګیس هم استعمال کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو کتونکو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنی خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړې دی شي. پی او ای ډیوا زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده، چیرته چې تاسو په یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه هم کتی شي. اوس ورځو ډومبی رپورټ اخته. اروپای مشرانو په برسلز کې یو غونډه وروسته ویلي د روس لخوا په کال 2014 کې یوکرین باندې برید له وجې په روس لګول شوي بندیزونه د شپږو نورو میاشتو لپاره غځوي. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ منظر شهید ناورو.
د اروپایي ټولنې مشرانو یواری بیا موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د رول په بدل کې په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه شپږ میاشتې نور هم وغځول شي. دا خبر د ای اف پی خبری رسنۍ ته د یو نامعلومې سرچینې لخوا ورکول شوی دی. دغه پریکړه د جمعې په ورځ د بلجیم په سرخار برسلز کې د اروپایي ټولنې د 28 مشرانو په غونډه کې وشوه. امریکا هم د روسیې په خلاف بندیزونه لګولی دي. دغه بندیزونه په روسیې په دی لګول شوی دي چې په 2014 کال کې یې د اوکراین کریمیا ونیوله او د خپل خاورې برخه یې وګرځوله. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسیې پلو جنګیالیو ترمنځ جګړې شاوخوا 6,500 خلک وژلې دي. د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې په ترڅ کې اروپایي ټولنې او امریکا د روسیې په دفاعي، مالی او د انرژۍ په سکتورونو باندې اقتصادي بندیزونه د 2014 کال د جولای میاشتې راهیسې لګولي دي. د متحده ایالاتو استخباراتو هم په دغې غونډې کې په روسیې تور پورې کړی دی چې د امریکا د کال 2014 نومبر میاشت ولسمشریزو ټاکنو کې لاسوهنه کړې تر څو ډونالډ ټرمپ په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي، خو روسیه تل دا تورونه ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې چهارشنبې یا شروع په ورځ ویلي وو چې ښاغلي ټرمپ څخه تمه لري چې د روسیې ولسمشر پوتین سره د خپل راتلونکي ملاقات کې دا ورته په ښکاره ووایي چې د امریکې په ټاکنو کې هیڅ ډول لاسوهنه ورته د منلو وړ نه ده. خو ټرمپ د ښاغلي پامپیو د دې نظر سره موافق نه دی. په برسلز کې د جولای میاشتې د 11 او 12 نیټې د ناټو هیوادونو د غونډې وروسته به د جولای میاشتې په 14 نیټه د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په سرخار هلسنکی کې لیده کاته وکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره یا سی آی ای او د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره یا اف بی آی دواړو ویلی چې د روسیې حکومت د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې په انټرنیټي لاسوهنې یا هیکینګ کې لاس درلود او دا اسناد یې بیا د ویکیلیکس له لارې خپاره کړل چې په ټاکنو کې ګډوډي رامنځته کړه. درې میاشتې وړاندې امریکې د روسیې 6 چارواکي له خپل هیواد څخه وویستل او د روسیې د کونسلګرۍ د تړلو امر یې هم ورکړو. دا له هغې وروسته وشو کله چې برطانیې په روسیې تور ولګوو چې په سلزبری سیمه کې د مارچ په 4 نیټه په پخوانی روسیې ایجنټ سرګی سکریپل او د هغه په لور یولیا سکریپل باندې په اصابو د اثر کوونکو موادو حملې تر شا د روس لاس و، خو روس دغه تورونه ردوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګرانو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنی خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. سو شیبو کې به بی بی شیرینا پروګرام پیل شي او نن به د پروګرام قربانوي زموږ همکاران منزه شهید او زاهد خټک. ورځو یو بل رپورټر اخته. د لیبیا ساحلي ځواکونو د جمعې پر ورځ ویلي د لیبیا غربي ساحل سره نږدې یوه کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې بیرته د سلو نه زیات کډوال ډوب شوي دي. په دې باندې نور حال زاهد خټک وړاندې کوي.
جمعې پر ورځ د لیبیا ساحلي محافظانو ویلي د لیبیا غربي ساحل سره نږدې یو کښتۍ ډوبېدو له امله لږ تر لږه سلو نه زیات هغه کډوال مړه شوي چې په غیر قانونه توګه د یورپ تلو هڅه یې کوله. دغه کښتۍ د زیات بوج له وجې ډوبه شوي. ساحلي محافظانو 14 تنان بچ کړي دي. بچ شوو تنانو کې یو ویلي چې په دغه کښتۍ کې د 120 نه 125 پورې کډوال سواره وو. بلخوا د لیبیا ساحلي محافظان وایي د ترابلس شرقي ساحل سره نږدې د 300 کډوالو یو کښتۍ واپس کړي هم ده. اوسنی وختونو کې د کډوالو ستونزه د یورپ سیاسي مباحثه کې یو تود موضوع جوړ شوی. د دغه کډوالو د راتلو یو مرکز لیبیا ده، چرته نه دوی د انساني قاچاقبرو په مرسته په ناقصه کښتیو کې د یورپ سفر کوي چې اکثره سمندر منځ کې ډوبې شي. ځینې خلک نړیوالو اوبو ته ځان ورسوي او تمه کوي چې د یورپي ملکونو ساحلي محافظان به دوی وژغوري، خو اکثره دغه خلک د لیبیا ساحلي محافظان بچ کړي او واپس یې بوزي. کال 2014 کې لیبیا کې جګړې له وجې د کډوالو شمیره ډیره زیاته شوې وه، او د هغه وخت نه تر دې دمه پورې 6.5 لک کډوال د لیبیا نه یورپ ته سمندر د لارې داخل شوي. دې کال د ایټلی داخله وزارت د لیبیا نه راتلونکي 11,400 کډوال راجستر کړي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
قدرمن اردونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنی خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوا په ژوندۍ خپرونه کې د ټلیفون د لارې برخه اغستی شئ. د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. او وړاندې کوو یو بل رپورټ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د شام په دارا سیمه کې په روانه جګړه کې د لوی بشري زیان په اړه اندېښنې ښودلي، او د بشري حقوقو دفتر وایي له تیرو یو لس ورځو راهیسې د شام په دارا سیمه کې روانو جګړو له امله 46 ملکیان وژل شوي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. تفصیلي رپورټ د شام تر تړلې یو شمېر نورو پیښو باندې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید رادالحسین خبرداری ورکړی که د شام په جنوب غربي ښار دارا کې د وسلوالو یاغیانو او روسپلوه شامي عسکرو ترمنځ جګړه همدغه روانه وه، نو لویه بشري تباهي به رامینځته شي. نوموړي د جمعې په ورځ ویلي په یاد سیمه کې د خونړۍ جګړې له امله په ګڼ شمیر کې خلک خوندي سیمو ته کډې کوي، خو اردن شام ته خپله پوله تړلې چې له امله یې اکثره کډوال په جګړه کې ښکېل پاتې کیږي. د بشری حقوقو د کمشنر وایان دی لیز تروسل وایس اف امریکا ته ویلي د شام د غوطا سیمې په څیر خونړۍ پیښې دلته هم تکرارېږي. ګڼ شمېر خلک په جګړو کې ښکېل دي او د تښتېدو هیڅ لاره یې نشته. عام وګړي د دواړو خواو نه د بمونو او بمباریو په منځ کې راګیر دي، او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړی ویلي په دارا سیمه کې داسې رپورټونه راغلي چې ځینې حکومتي چیک پوسټونو باندې د عامو خلکو نه په $100 اخیستل کیږي او بیا ورته رتلو اجازت ورکولی کیږي. اخوا د دارا ښار غربي سیمو کې د داعش وسلوال هم عام خلک تښتېدو ته نه پرېږدي. د شام په دارا سیمه کې د جګړې تودېدو وروستو د بشري حقوقو د سار ډلو ویلي یاغیان د روسپلوه شامي عسکرو د درنې بمبارۍ د لاسه د دارا یو شمېر کلي حکومت ته پرېښودلو ته تیار شوي دي. د شام سرکاري خبري ایجنسی وای یاغیان له تیرو دوه ورځو راهیسې دغه سیمې حکومتي عسکرو ته په پرېښودلو سلا شوي دي. د شام یو پوځي کمانډر د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د شامي عسکرو د زور د لاسه ترهګر په دې مجبوره دي چې جوړجاړي ته غاړه کیږدي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای له تیرو 11 ورځو راهیسې د شام په درا سیمه کې د روانو جګړو له امله خواوشا شپږ سلویخ عام ملکی کسان وجلې شوي دي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. خو دغه دفتر اندېښمن دی د دغه مرګ جوبلې کره شمېر د دې نه هم زیاته ده. بلخوا په عراق کې د امریکا پلوي وسلوالې ډلې سیرین ډیموکراتیک فورس یا اس ډی ایف د عراق د عسکرو سره همکاري ګړندۍ کړې ده چې د داعش وسلوال د عراق نه بیرته د شام یو شمیر مهمو ښارونو ته د ورتللو نه ودروي. د شام د لرې پرتې شمال مشرقي الحساکا سیمې الدشیشا ښارګوټی د داعش وسلوالو مضبوط ګړ ګڼلی کېده. د چرته نه چې به ډیر په اسانه د عراق او شام ترمنځ د داعش وسلوالې ډلې غړو تګ راتګ کوو. خو د الدشیشا ښار د اس ډی ایف کمانډر شبلی ډیرک وایس آف امریکا ته ویلي دوی د عراقی عسکرو سره په ګډه همکاري کوي چې خپل پولی خوندي کړي او د عراقی عسکرو سره د داعش په اړه هر ډول استخباراتي معلومات هم شریکوي چې په نتیجه کې تر اوسه په دغه سیمه کې په ګڼ شمیر کې د داعش وسلوال یا وجلې شوي او یا نیول شوي دي. امریکا د شام د حکومت په ضد د پاسېدلې وسلوالې ډلې سیرین ډیموکراتیک فورس یا اس ډی ایف مرستې کوي، خو ترکی دغه ډله د کوردانو د بیلتون غوښتونکې ډلې پی کی کی یوه څانګه ګڼي، کومه ډله چې یورپ او امریکا ترهګر تنظیم ګڼي. خو امریکا د اس ډی ایف او پی کی کی یو بل سره اړیکې نه مني. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د اس ډی ایف او عراق ترمنځ د ګډې همکارۍ ستاینه کړې او ورسره د سفارتي ملاتړ کولو ژمنې هم تکرار کړې دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنی خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. سو شیبو کې به بی شیرین پروګرام پیل شي. منزه شهید او زاهد خټک به د پروګرام قربانوي. ورځیو بل رپورټ راخته د خیبر پختونخوا مردان سیمه کې د عبدالولی خان یونیورسټي 201 چې کوم نوکران دي هغه د ستر عدالت په امر رستو د خپل نوکری او څخه لري کړی شوی دی. تفصیلی رپورټ په ریاض حسین نورو.
د عبدالولی خان پوهنتون کارکونکو دا احتجاجونه په داسې وخت کې کړی دي چې پوهنتون د های پروفایل تحقیقات وروسته د پوهنتون نه 201 کارکونکي د خپل نوکرونو لري کړی دي او پوره یو اشتهار کال 2015 یې کل ادم ګرځولې دي. د پوهنتون وینا ده دغه کسان په غیر قانوني توګه اخستی شوی وو. احتجاج کونکي وایي هغوی د 13 کالو راهسې په پوهنتون کې کار کوي او د هغوی دغه احتجاجونه به جاری وي.
خلق پچترو لغلی دی زمون غلطیان دی مونږ را وستی دی پچترو مړه وستی دی ټل ډیویژن راندې
پرمننت دلته تیر ک او داغه باوجود دی د دې یونیورسيټي د پورټیټ نمبر چې کوم اډورټایزمنټ او هغه کینسل ک داغه ټیسټ انټرویو شوی دی او په لیګل طریقه مال دی د دې یونیورسيټي د امپلایز
پرمن احتجاج دی. سبا زمون ان شاء الله د پریس کانفرنس گورنر ہاؤس دا چیف جسٹس آف پاکستان پورے زمانہ کے کمرے سبا پلین ان شاء اللہ تعالیٰ من برخیر سر خپل احتجاج جاری ساتھ.
عبدالولی خان پوہنتون پکال 2009 کے جو کڑے شوی دے او پکال 2015 کے دا پوہنتون لخوا اشتہار نمبر 28 اخلان دے 201 او یا کسان برتی کڑی شوی وو. پدے کار کون کو کی دا گریڈ اوم نواخ لا ترش پاڑا سم پورے کسان شامل دی. دا پوہنتون وینا دا چے دا اخستو پا وقت دا دغا کار کون کو تعلیمی قابلیت او قانونی حیثیت نو قتل شوی او اکثر کسان پکی دا بڑو رشوتونو یا خپل ولې په بنیاد اخستی شوی وو. د کومو کسانو حقونه چې وهلی شوی وو هغوی په هغه وخت کې د پاکستان سترې محکمې نیب او پوهنتون ته هم درخواستونه ورکړي وو چې د دې د تحقیقات وشي. د دریو کالو راهسې نیب هم په خپل انکوایری کې ویلي دي چې دغه کسان په غیر قانوني توګه اخستی شوی دي او پوهنتون دې په خپل کاروایی وکړي. د دې ور وروستو د پیښور های کورټ لخوا د پوهنتون نه جواب وغوښتل شوی وو او پوهنتون پدی کې د هایر ایجوکیشن کمیشن، فاینانس او قانون د محکمې یو های پروفایل کمیټې هم جوړ کړی و چې پکې د پوهنتون په شلو افسرانو باندې د 201 کسانو په غیر قانوني توګه ذمہواری اچولې شوې دي. تیر ورځ د پوهنتون د سینډیکیټ په غونډه کې اشتهار نمبر 80 کینسل کړی شوی دی او د هغې لاندې ټول برتی شوي کسان د خپلو نوکرو نه لرې کړی شوي دي. پوهنتون وایي دا برتی شوي کسان په غیر قانوني توګه اخیستي شوي وو. یاد دی وی تیر کال په عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان کیس کې هم د پلټنې کمیټې ویلي وو چې مشال خان د پوهنتون دننه په غیر قانوني او بډو رشوتونو باندې نیوکه کړې وی چې لوجې مشال خان هم وجل شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اردونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سرنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. اوس وړاندې کوو د صحت په اړه رپورټ د ډیوا خبریال پیښور کې. حمیدالله، د غاښونو صفایي، د غاښونو مسلو سره تړلې موضوع باندې ډاکټرانو سره خبرې کړې او رپورټ یې تیار کړی، دا تاسو ته وړاندې کوو.
پښتانه اکثر وایي چې د غاښونو ډاکټر خولې ته ننوځي نو بیا ترې نه راوځي، خو د پېښور د هیبر کالج آف ډینټسټري ډین پروفیسر ډاکټر غلام رسول وایي سل په سل ولس د غاښونو سناسنا جوړتیا لري، خو وایي اکثر خلک دا نه جوړتیا نه مني. په اورو وینه راتلل، درد، د غاښونو سوري ټولې بیماری دي او وایي د نورو ډېرو بیمارو وجه هم دي.
غاښونه یا د خولې بیماریانې، خوله د انسان د بدن یو حصه ده، دا جدا نه ده او دا یو پورټل دی، یو انٹری ده چې په دې باندې هر شی تیریږي. نو که چېرته د غاښونو بیماری وي او دلته جراثیم وي او انسان کله دا وری خراب دی، کله چې کوم دی غاښ خراب دی، کله چې کوم دی یو ساینس جوړ شوی دی او پیپروزی په خولې کې مکس کیږي او دی تیری، نو په ټول بدن باندې دې اثر وي. نو دا خو ته جدا کولی نه شي. زه به دا درته ووایم چې ستا څومره سینسیټیو خبرې سړی به وایي چې د زړه سره څه تعلق دی، خو که خوله کې انفیکشن وي نو انډوکارډایټس څه دی نه کېدای شي، یو ښه سیریس بیماري دی نه کېدای شي. دې وجه نه مونږ چې کله د زړه بیماریانې وي نو مونږ هغه مریض ریګولرلي سپروایز کوو، چېره دلته مونږ انفیکشن اوایډ کړو. ګنې دا انفیکشن ډایرکټ د زړه والونو ته ځي او هلته کې چې کوم دی پرابلم کوي هغه بیا ډېر سیریس ایشو وي، هغه ریکوري نه کیږي. داسې ستاسو دا ټول سیستم چې کوم دی دې ته چې ځي معدې ته ځي، هلته کې دا مسئلې جوړولی شي، ستاسو په مرۍ کې مسئلې جوړولی شي. دې نه غټه خبره، غټه خبره دا ده د خولې کینسر نن سبا ډېر زیات عام دی.
ډاکټر غلام رسول وایي د غاښونو ډاکټر ته په کال کې دوه وارې خپل غاښونه خودل ډېر ضروري دي.
لکه مسواک به خلکو کولو ډېر ټیک ټاک به کولو، هغې سره به هم غاښونه ډېر مضبوط وو. اوس هغه مسواک زموږ چې کوم دی هغه هم ساینټیفیکلی هغه هغسې نه وي، هغه خپله یو انهایجین غونده کې پورټ وي چې هغه مونږ بار بار استعمالو او د اودسونو ځای کې میخی وي. بیا دا برش دونه کاسټ افیکټیو نه دی، هر څوک یې اخیستی شي. د برش په طریقو باندې په کار دی چې سړی ځان پوه کړي. خو دې نه علاوه زما خپل ځانې دا دی چې په کال کې دوه ځلې یو مریض دی ډاکټر ته ځان خی که داسې څه خبره جوړیږي چې هغه رسو زیاتیږي چې هغې په وخت باندې تدارک وشي.
ده وویل دوی حکومت ته غوښتنه کړې چې په تحصیل روغتونونو کې دی د هایجین یعنی صفایي او ډینټیسټ یا د غاښونو ډاکټر هم وټاکي. د پاخه عمر کسان که د خولې غاښونو بیماری ته دومره پام نه راړوي نو په ماشومانو کې هم د غاښونو بیماری ډېرې دي. ډاکټر یسما عالم وایي ماشومان او لوی ټول د برش په صحیح طریقه هم نه پوهیږي.
یقین سره ویلی شم چې په برش باندې به څوک د یو منټ نه زیات ټایم نه تېروي. 32 غاښونه دي اور یو منټ باندې تاسو هغه تقسیم کړئ لکه یو غاښ له څونه ټایم ملو شو 100 سیکنډ نو په دې 100 سیکنډ کې تاسو سوچو کې غاښ صفا کیږي
کلم نه شي.
یو خدا ده چې ماشومان بالکل داس داسې کوي کنه دا بالکل غلط ده. اورے چې دي ټولې خرابې شي ایسره غاښ کم سټرکچر چې دي اخو ته بيخي تبا شي.
ډاکټر یاسما زیاته کړه اکثر خلک د ماشومانو چنجن غاښونه د ډیرو خوږو خوړلو د اثر په توګه ویني داسې ده هم خوای علاج ډیر ضروری دی او لوی واړه چې خواږه خوري نو سمدستي پسې برش کول هم ضروری دی. اکثره خلک وایي چې د غاښونو علاج ګران خو هم دی خو ډاکټران وایي چې په دې کې کاریدونکي اوزار او ډیر وخت د دې ګرانۍ وجه ده. د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله ویو وی ډیوا پېښور.
او وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کوي.
د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتیس د سمندري فوج د جنگي کالج یو دستوري تخپل تقریر کې امریکې ته د قومي سلامتیا په حواله د پیښو سنگینو مسلو ذکر کړی دی. دوی چې په دې لړ کې موږ لومبه د شمالي کوریا د حالاتو ذکر کوو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د صدر ډونالډ ټرمپ تاریخي ملاقات د امن او روغې رغبت نوې لارې پرانستې دي. خو ښاغلی جیمز میتس په دې خبره زور ورکو چې موږ له دنیا کې په هر ځای کې د ایټمي وسلو د حاصلولو عمل ته ویښ بیدار اوسېدل وي. بلخوا دولت اسلامیه یا داعش له ماتې ورکولو کې د عالمی اتحاد د واضحه کامیابۍ باوجود خونړي توندلاري تنظیمونه په مشرق وسطا کې د نفرت خورولو او په ګرد دنیا کې د بیګناه خلکو د وجلو په کارونو کې اخته دي. د دفاع وزیر جیمز میتیس نور وی چې دا هم د دې جنگ غوښتنه ده چې موږ ټول دي د ترهګرۍ خلاف فیصله کون جنگ وکړو او ترهګر ځان له محفوظ زینو پیدا کولو ته پرې نږدو. خاغلی میتیس دا خبره په ګوته کا چې روس په ایټمی وسلو کې زموږ د ټولنې جوخت سیال ملک دی او د روایتي او غیر روایتي د اختیار د استعمالولو ثبوتی دنیا ته ورکړی دی. روس د دویم عالمی جنگ نه پس په لومبي ځل یو داسې ملک دی چې په جارجیا او یوکراین کې د بین الاقوامي سرحدونو د سر دوباره راخکو تکل کړی دی. د دفاع وزیر میتس خبرداری ورکو چې د روس صدر پیوټن نیټو دانه وانه کول غواړي. د ده کوشش دی چې د غربي ملکونو د جمهوریت حیثیت کم کړي او د امریکي اخلاقي واک اختیار ختم کړي. دوی چې بل امکانی خطر راپورته کیدونکې چین دی کم چې د موجوده عالمی نظام بیا د سره د جوړولو لپاره اوګدمیا د منسوبې لري. چین د پرانستی بین الاقوامي نظام نه لوی فائدہ پورته کړی دا خو د دې په جوړښت کې هیڅ کردار نشته دی. نن ورځ چین سره زموږ د معاملو شړلو او چین سره د ملګرتیا کولو په نتیجه کې به زموږ د مستقبل د تعلقاتو د لارې ټاکنه کیږي. د دفاع محکمه د دې مسلو د تابعیا کولو لپاره نور زیات ضررناک فوز تیاری. زموږ دشمنان د لازمن په دې پوه شي چې که دوی زموږ د جمهوریت تجربې خطرو سره مخ کوي نو دا به د دوی په حق کې خنوي. دویمه دا چې امریکا خپل فوزي اتحادونه مضبوطی نوې نوې دوستانې جوړوي ځکه چې دا د تاریخ نه ثابته ده چې ملکونه د ملګرو او د اتحادیانو له برکته خیرازه پاتې کیږي. او درېمه دا چې د دفاع محکمه د ښې زیاتې کارکردګۍ ښودلو دپاره جدیده کړی شي او په دې کې اصلاحات وکړی شي. هم د دې کوټلي حکمت عملی په بنیاد به امریکا د ملک دننه د جمهوریت او په قاعدو ضابطو د روان بین الاقوامي نظام دفاع کولی شي.